شناس جان بدانه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په پروان ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې همدارنګه د سیمې خلکو ویلي چې په چاریکارو ښار کې په یوه چاودنه کې نن دوه کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند فضل رحیم مسکینیار په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ماین په یوه پخوانۍ او زړه وسپنه کې پاتې وه، ځای په ځای شوی و. د سرچینو په خبره باندې چې په وژل شو او ټپیانو کې ټول ملکیان دي، د دغې پیښې په ارتباط باندې نور زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونۍ اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي دي. د ای پی خبری آژانس راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې د دوکاندارانو ته اوښتې تاوان د میلیونونو ډالرو بللی دی. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړل. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه او نور وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند شوی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4233 کډوال افغانستان ته راستن شوي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغو راستنو شوو کډوالو په منځ کې 290 تنه له پاکستان او 3504 تنه له ایران ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدو چارو وزارت پر اساس دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته راستن شوي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هره ورځ له دواړو هیوادو سلګونه کډوال ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان په خبره هایټي په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 30 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ یو 30 سورلۍ د هایټي د ساحلي ګارد لخوا ژغورل شوي هم دي. ویل شوي دا کښتۍ د کیپ هایټن له ساحلي ښار څخه 260 کیلومتره لرې د تورکس او کایکاس ټاپوګانو ته روانه وه. د بریتانیا دغه دوه ټاپوګان په کاریبین سمندرګي کې موقعیت لري. په بنگلاديش کې سیمایزو رسنیو خبر ورکړی چې لکتر لګه درې کسان د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوي وي. رویټرز خبري اژانس پرون د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د مظاهره چانو د تیپ پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کارولی او د بنگلاديش پلازمینه ډاکا کې په څو ځایونو کې اورونه لیدل شوي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې شوي او د ټلویزیون خبرونې هم بندې دي. حکومت د ناکراریو د مخنیوي لپاره د پنجشنبې له ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي. د بنگلاديش ورځپاڼو راپور ورکړی چې د لاریون کوونکو لخوا ډیری سړکونه بند شوي او د هیواد ریل پټلۍ په اوږدو کې د ریل ګاډو خدمات هم درېدلي. د ډاکې د پروتومال ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د بنگلاديش له 46 سیمو څخه په 40 کې د سړکونو د اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې بیا د وژل شوو کسانو شمیر په هغه ورځ 9 تنه ښودل شوی و. رویټرز اژانس وایي د ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د بنگلاديش پولیسو او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلتم لوستلی شئ. د دغه پروګرام په سر کې به د کندهار له سپین بولدک تاسو ته وروستي جزئیات درکړو چې هلته په پرونۍ اورلګیدنه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي.
باز محمد په دې اورلګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل.
له اسلام آباد به تاسو رپورټ درکو چې هلته په څو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی اچول شوي او یو شمېر نیول شوي دي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدۍ لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې پر ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د تیرو شلو کلو په جګړې کې یو ټپي شوی افغان پوځي وایي،
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها زه نه یم.
د افغان باغلرونکو یا بڼوالو په ارتباط به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو او نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری اژانس راپور لمخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتې تاوان د میلیونونو ډالرو وباله. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان پیرو بدل کړ. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند. په دې اړه باندې یو رپورټ له ویش تاسو ته خبرو.
باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاورو او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم دی چې د ویش په بازار هم مشهور ده، د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلقو ته به حد ذات جنون اورشدي خپل اصلي سه مکمل الحمدلله سوار کی. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکي. نوشته باید د الحمدلله معلومات وشي د چي سلامه درمه تسوله.
خلقو ډیر معلومات سپد سوي دي پدې کې د خلقو د اغاز ته نیسوله. نو پدې کې پز مر سره حکومت ډیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرې دو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده، معیاري جوړښنه لري او د تنګو کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی ولعمل د وروژنې وسایط پر وخت سره د ورلګیدنې ځایته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
ازادي رادیو تلیر وش ساته لتا سو سره ده.
پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا یې هم کورونه تلاشي کړي او یو شمېر یې له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان چې وړي د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستی او یو شمېر له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز خارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدۍ لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشی روی سلی بایم لزان از روی اوڑو ترو سایل درکم نلگیگی
دیاد خرگوٹی او بلوسی دون که چه نواری نومی پراپور که واقعی سرشی هم مداکوی سرالده چه دستوگنی قانونی اسنادی درلوده پولیسی کورتن نووتی او کوری ورد تلاشی کرده دی
چهار با چدید دروازه رکو
بی دیر پزور ای دروازه وطا کولی کلمو چه دروازه خلاص کرده چلور پینز پولیسان داری دلی و دو ویزو و پاسپورتونو پختنه وکده کل چه اغا مرتور کل ویلی تلاشی هم کهو ما ویل ویزه مدر کرده تلاشی تارتیا نشته ویلی نه تلاشی کهو کورتن نووتل او طول کوری ولتاو
خوالیدن
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زه دې کې د څه دوی ولې په دې سهار منځ عمل کې چې 15 بجې د افغان کډوالو کورونو ته ورډنن کیږي او زارول کیږي دا په خپل یو ډېر لوی جفال چې د افغان کډوالو سره کیږي
دا کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړې وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله خو د 80,000 ICC لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی د پاکستان لنډمهاله حکومت د تېر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشت ساته
په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې پورز د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوی دغه کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو دوو کلو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزي ارزونې راپور چمتو کړي دغه کمیسیون مشر کولن جاکسن ویلي که څه هم مسولیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده خو په خبرې دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي په افغانستان کې د تیرو څه باندې 2 لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس دوی ډېر په بېوزلۍ او نایلي کې شپې ورځې سبا کوي جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو 3 کلنۍ ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپله لومړنۍ استماعي غونډه وکړه که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د سپټمبر د 11مې له بریدونو د 2020 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا 2 کاله وړاندې یو 14 کسیزه کمیسیون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړې او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2026 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړې دي د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د 2 لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 21,000 نور ټپیان شوي دي د امریکا د 2 لسیزو جګړې اغېز پر افغانانو څه و نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډیر په بی وسله او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړېږي، او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څه باندې 2 لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 70 زره امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د باسټن پوهنتون له لورې په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زره ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیسه پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پرېښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې نه و، او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوسمهالي ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل، د افغانستان له اشغال سره مخالف وو. کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په 2مه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له 6 کلونو وروسته پای ته ورسید.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وایي تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC ته د استولي لیگ جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وایي په دې لیگ کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي وو چې دوی ته په جلاوطنۍ کې د کرکټ یوه لوبډله جوړه کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسیږي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویاندم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیگ د جواب پته مدي چې د ساک کال د می میاشتې په وروستیو کې د کرکټ نړیوال شورا ICC ته استولای و. دوی د دې لیگ په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلاوطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړه کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینهوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ 14 پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتي دي. له دې ډلې صوفیه یوسفزی ازادي راډیو موبایل
فعلا کوم رسپانس خاص ما پاسه طرف ICC نگرفتیم.
موږ تر اوسه د ICC لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د ICC لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی چې موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیپ جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
اغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مند دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړې صوفیه یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاسته لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي، باید ورزش د سیاست سره نښتی نه وي، دا لکه څنګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خویندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې او هغې ته دا زمینه جوړه کړي که هغه کرکټ وي او که هر ورزشي ځکه دا د یو ملت د هغوی حق دی مسلح حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل شو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا هم لیواله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو لکاندید ډانلډ ټرمپ سره خبري کړي. زيلنسکي په دې ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ستاینه کړي. ټرمپ له زيلنسکي سره خپلې خبري خوراکي بللي. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وايي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډانلډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبیني. زيلنسکي دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زيلنسکي په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز کښلی چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ترامپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نوماند په خپل ټولنیزه شبکه تروت یا حقیقت کې په یو پوست کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زيلنسکي په داسې حال کې خبرې کړي چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته 2 میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
ازادي رادیو په افغانستان کې یو شمېر بغلرون کې وایي حاصلات ډېر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هېواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو دغه محصولات خراب نشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سږکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړې خونې نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیرېدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته یې پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه چون میوه همزمان
در هرات در میوه بازار دیر خراب ده دکه چی میوه پا یه وقت بلاسه کیگی تا بازار نداره او در میوه در زیر مکان مپاره سری خونه نه مگ در فابریکو لخواندار سمکره کن چه نکرم گل سر بلاسه
کنه. د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پانګوالو غواړي چې له دوی سره د سونزو په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دهقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به داسې یو جوس بازار ته دی ارزه سي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سږکال د تازه میوو حاصلات ډېر ښه وو او په ځانګړي ډول د الوبالو، زردالو، خټکیو او اینډوڼو په حاصلاتو د پام وړ زیاتوالی راغلی وو. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېرې فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. میوې ډېرې دي. نورو کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري وکړي.
د ښاغلی علي کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلمن ولایت مجول سوالی زستہ سر پتہ رغس پیغام کی اما انو ازما دغه پیغام دی در لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دی په د هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبیه په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي نو دغه یو څه ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناخته وي یا ورسره پیژني یا یو څه وابسته ولري نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناست وي او تور ته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک کړي خپل ځان د بامتریک د شوبو پسې را ورسي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکوي بر دوی نه لري چې بېرته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونه اعلامه شو چې دغسې پاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام دی چې دی تر ورسېږي چې دی ژر د ژر پر دوی باندې نیک فشار راولي او دغو کس کار وي پله د مخ کې چې هغه هېڅ وس توان نه لري د دې ده چې دی وابسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک ژوندونه په نصیب کې او ژوندو چې د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خو دا داسې د خلکو اقتصاد ضعیفه ده ډېر، او بل کوم خلک چې په بزګرۍ اخته دي او کوم څه شی چې دي کرلي هغه هم له منځه ولاړ شي. نو خلک ډېر سخت ناورین سره مخ دي، بیا خصوصا د کوچان هم ډېر متاثره شوي دي، ډېر تاوانونه لیدلي دي دغه د وجه څخه، د بارانو د وخته بارانو د وجه څخه. نو په کار دا ده چې حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره چې تاوانونه رسېدلي دي هغو ته باید مرسته به ورسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزني کې چې کوم تاوانونه خلکو ته رسېدلي دي، بیا په خاصه توګه کوچانو ته، له هغو سره کومې مرستې نه دي.